بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1440 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 28مه د 1443 هجري قمري کال د جمادی الثانی 14مه او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 18مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خپرونې په دوام کې نن هم لومبی د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې ناټو ته د روسیې د ولسمشر د نوي خبرداري په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. له تبصرې وروسته د تاریخ پاڼه درته وړاندې کیږي. ورپسې هم د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو حالاتو په هکله 19 پروګرام لرو چې بے نقابه امریکا تر عنوان لاندې هر اونۍ تاسو اورئ. او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د پاکستان، چین او افغانستان په سیمه ایزې ملګرتیا کې د ایران رول تر عنوان لاندې لړۍ یوه بله برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره مل واوسئ. له یوې لنډې شندمې وروسته بیا حاضریږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د قومونو او دینی او مذهبي لږکیو په چارو کې د ایران د ولسمشر صلاحکار ټول ایرانیان د شهیدانو د میندو او میرمنو د قربانیانو پام ته داره وبلل. د انرژي په برخه کې د تهران او اسلام آباد ملګرتیا پراخه شوې ده. د افغانستان خلکو د ایران د مرستو قدرونه کړې. امیر خان متکی هم د پاکستان د وزیر اعظم روستۍ او څرګندونو ته غبرګون وښود او په بلخ او هرات ولایتونو کې څه باندې 3 میلیارډ افغانۍ مالیات راغونډ کړی شوی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د قومونو او دینی او مذهبي لږکیو په چارو کې د ولسمشر صلاحکار په یو پیغام کې ولیکل، ټول ایرانیان د شهیدانو د میندو او میرمنو د سرشندنې او قربانۍ احسان مندي. ماموستا عبدالسلام کریمی د شهیدانو د میندو او میرمنو د درنښت د ورځې په مناسبت یو پیغام کې ولیکل، د دې وطن ټول شهیدان د خپلو میندو له مینې او مهربانۍ په ډکو غیږو کې روزل شوي او وده یې کړې ده، او د هغوی په جانمازونو یې د عشق او قربانۍ لمونځ زده کړی دی. هغه په دوام کې ولیکل، د ټولو شهیدانو میندو او میرمنو ته د دغې ورځې مبارکي وایم. د ایران د حکومت ویاند د حرم د مدافع افغانستانی شهید له کورنۍ سره وکتل. د ایران د حکومت ویاند حضرت ام البنین سلام الله علیها د وفات د کلیزې په ورځ، چې د شهیدانو د میندو او میرمنو د درنښت ورځ نومول شوې ده، د حرم د مدافع افغانستانی شهید کور ته لاړ. علی بهادری جاهرومی په ابو زینب د مشهور شهید سید جعفر حسینی له کورنۍ سره په کتنه کې د هغه د میړانې او سرشندنې په قدرونې سره د هغه د میرمنې د صبر او استقامت ستاینه وکړه. دا ویل دا چې شهید محمد جعفر حسینی په 1490 لمریز کال کې د بی بی زینب سلام الله علیها د پاک حرم د دفاع په وخت د توغندي د لګیدو له امله سخت زخمی شوی و، او د 2 کلونو له دردونو او کړاوونو زغملو وروسته د 35 کالو په عمر کې شهید شو. د انرژي په برخه کې د تهران او اسلام آباد ملګرتیا پراخه شوې ده. پاکستانی رسنۍ د انرژي په برخه کې د ایران او پاکستان د ملګرتیا او د پراختیا خبر ورکړي. د پاکستان د نیوز ورسپانې پرون ایران ته د خپل هیواد د انرژي د وزارت د پلاوی او د برېښنا د ادارې د چارواکو ورستي سفر ته په اشاره سره ولیکل. تهران او اسلام آباد برېښنا ته د پاکستان د اړتیاو په پوره کولو او فاینانس پورې په اړوند مسایلو کې د ملګرتیا د پراختیا لپاره یوې نوې موافقې ته رسیدلې دي. په دغه رپورټ کې هم دا شن راغلي چې پاکستان او ایران نن سبا د بلوچستان صوبې د مختلفو سیمو د برېښنا د پوره کولو او په بدل کې د پیسو د ورکړې د لارو چارو د موندلو لپاره مذاکرات کوي. په دې لړ کې د جنوري په لومبنې اونۍ کې په تهران کې په شوو خبرو اترو کې دواړو لور د دغه پروژې اجرا کولو ته خپل هوډ څرګند کړی و. د افغانستان زده کوونکي د یو ایرانی شرکت په مرستې سره کولی شي په ویډیا توګه په انټرنیټي کلاسونو کې ګډون وکړي. د پریس ټی وی چینل د رپورټ له مخې افغانستانی زده کوونکي په تیر بیا د لیسې د لیول جنکې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښوونځیو ته نشي تللی د فیلیمو او ښوونځي آنلاین کلاسونو په ویډیا لاسرسی سره له زده کړې نه پاتې کیږي. تیر 2018 کال د افغانستانی زده کوونکو لپاره له لوړو ژورو او خنډونو ډک کال و. ډیر ښوونځي بند کړی شول او ډیر زده کوونکي په تیره نجونې له زده کړو پاتې شوې او تر اوسه ښوونځیو ته نشي تللی. خو اوس د ایران فیلیمو شرکت د افغانستانی زده کوونکو لپاره د فیلیمو ښوونځي د برخې په پیلولو سره زده کړې ته د هغوی د رسیدو لاره هواره کړې ده. افغانستانی زده کوونکي له دغه سایټ څخه ویډیا زده کړې کولی شي. د افغانستان خلکو د ایران د مرستو قدرونه وکړه. د افغانستان خلکو له دوی سره د ایران د اسلامي جمهوریت د انساني مرستو قدرونه او مننه کړې ده. د افغانستان د پلازمینې کابل خلکو چې د ایران لخوا ورسره مرستې شوې وې زمون خبریال ته په مرکه کې له دغو مرستو په قدرونې سره وویل. د کابل بې وزلو خلکو د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره د ایران د حکومت مرستې نه هیروي. دا ویلو دا چې د افغانستان له خلکو سره د افغانستان د انساني مرستو په دوام کې د کابل اړمنو کورنیو ته د سوند موادو ورکړه له څو ورځې مخکې نه پیل شوې او لا هم دوام لري. له دې مخکې د ایران لخوا د اوړو وریجو او چینی په شمول د خوراکي موادو او همداشان د درملیزو مرستو په چوکاټ کې د ایران د مرستو مختلفې جوپې د افغانستان په اړمنو خلکو ویشل شوې دي. په افغانستان کې د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی ویلي چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د احکامو له مخې به د افغانستان له خلکو سره د ایران مرستې په تیره بیا د ژمي په روان موسم کې دوام ولري. د ایران اسلامي جمهوریت له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دی. امیر خان متقی د عمران خان وروستیو څرګندونو ته غبرګون وښوده. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له ترکمنستان له ستنېدو وروسته په هرات ولایت کې خبریالانو ته په خبرو کې یاد هیواد ته خپل سفر ګټور بللی دی. نوموړي دغه راز د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانستان په کافی اندازه مسلکي کادرونه لري او د پاکستان په ګډون د هیڅ هیواد بشري ځواک ته اړتیا نه لري. دا یادونه ده چې عمران خان په خپل وروستي ټویټ کې له خپلې ادارې څخه افغانستان ته د بشري ځواک د لیږلو غوښتنه کړې ده. خو د نوموړي د څرګندونو د افغانانو غوسه راپارولې ده او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیرو پخوانیو چارواکو ویلي چې عمران خان دې له دې ډول بې مسؤلیته څرګندونو ډډه وکړي ځکه چې افغانستان د سیمې په کچه بشري قوه لري او په دې برخه کې هیڅ چا ته اړتیا نه لري. عزیزانو دا خبرونه له تهران راډیو اوري. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د 14 خبر ورکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال انجینیر قائل خان اعظم وایي دا 14 پرون د کابل ښار د 12 امنیتی حوزې اړونده څلور لارې کې رامنځته شوې ده. هغه زیاتوي چې په دې 14 کې یوازې یو ماشوم وژل شوی او دوه نظامیان ټپی شوي دي. نوموړی وایي د چودنې په تړاو د امنیتي ځواکونو څېړنې روانې دي. د دې وړاندې هم په کابل ښار او ولایتونو کې د چودنو له امله د ګڼ شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسېدلي دي. له 3 میلیارډ افغانیو زیات مالیات د افغانستان په بلخ او هرات ولایتونو کې راغونډ کړی شوي دي. د بلخ ولایت خزانه دار ولی شیر محمد پرون وویل چې په افغانستان کې د طالبانو په 15 میاشتنۍ واکمنۍ کې په دغه ولایت کې څه باندې 3 میلیارډ افغانۍ مالیات یا ټیکس راغونډ کړی شوی دی. په عین حال کې په افغانستان کې د مالیاتو د اونۍ له پیلېدو سره هم مهاله د هرات ولایت د مالیاتو د ادارې مسؤلانو هم وویل په تیرو 4 میاشتو کې 440 میلیونه افغانۍ مالیات ترلاسه شوي دي. په عین حال کې د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور مشر مولانا نعیم الحق حقانی مالیات په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له عایداتو وبلل او ویل د مالیاتو یا ټیکس د ورکولو پروګرامونه په مختلفو طریقو اجرا کیږي. دا مالیات په داسې حال کې راغونډیږي چې د افغانستان خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان په بغلان ولایت کې هم د هاوان د ناچاو د مرمۍ په چودنه کې 2 افغان ماشومانو سرونه بایللي. د افغانستان په بغلان ولایت کې مسؤلانو پرون وویل چې دغه ناچاو د مرمۍ د دې ولایت د مرکز پولې خمری ښار په اطرافو کې وچاودېدله چې له امله 2 ماشومان مړه او 2 نور زخمي شوي دي. تیره اونۍ هم په ختیځ ولایت ننګرهار کې 8 افغان ماشومان د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې له امله مړه شوي او 4 نور زخمي شوي وو. له دغو چاودنو د ماشومانو له وژل کېدو وروسته یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې له جنګه د پاتې ناچاودو موادو او وسلو د پاکولو لپاره خپلې مرستې جاری وساتي. کابل کې یو ځل بیا ښځو مظاهرې وکړې. یوه ډله افغان میرمنې د خپلو حقوقو په نه ترلاسه کېدو باندې په اعتراض کې د کابل سړکونو ته راووتلې. د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې یو شمېر ښځو پرون د خپلو حقوقو په ضایع کېدو باندې په اعتراض کې د طالبانو له موقته حکومت نه وغوښتل چې د زده کړې، کار، کسب او لوبو یا سپورټ په برخو کې په حقوقو باندې غور وشي. یوې معترضې میرمنې وویل دا د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره یو صلح ایز اعتراض و، خو طالبانو د اوخلن ګیس په کارولو سره وځپه. او وروستۍ خبر دا چې د عراق په ختیځ کې او یا تنه د ایشي ترهګر هلاک شوي دي. د الحشد الشعبي په نامه د عراق ولسي مبارزانو د دغه هیواد په ختیځ کې او یا تنه د ایشي ترهګرو د وژلو خبر ورکړی دی. حشد الشعبي بیګا وویل چې د دغه ځواک کسانو په هغه ډله د ایشیانو باندې په حمله سره چې په دیاله ولایت کې په دیره امنیتي ځواکونو باندې د حمله لپاره د موقع په تمه وو او یا کسان ووژل. په عراق کې د داعش ترهګر ډلې له ماتې خوړلو سره سره تر اوسه د دغې ډلې ځینې ترهګر په مختلفو سیمو کې پټ دي او کله ناکله ترهګر اقدامات ترسره کوي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غای
سیاسی تبصره.
نیټو ته د ولادیمیر پوتین نوې خبرداري زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وړم ورځ د روسیې د ټلویزیون له ړومبي چینل سره په مرکه کې ختیځ ته د نیټو د پراختیا او له نیټو او امریکې سره د روسیې د خبرو اترو په اړه وویل. په دې اړه د ماسکو د شاتګ لپاره څه ځای موجود نه دی. هغه خبرداری ورکړه چې د کریملین ماڼۍ خاص ساعت د روسیې د وړاندیز د ورځو د شمیر ښودنه کوي. روسیې د تیر 2021 کال د دسمبر په 18 نیټه هغه خطونه چې د ناټو د اقداماتو په اړه د حقوقو او امنیتي ضمانتونو د وړاندې کولو او دغه پوځي معاهدې له پراختیا څخه د مخنیوي او د روسیې په پولیسو سیمو کې د بېخ بناو او وسلو د نه ځای پر ځای کېدو په خاطر د غوښتنې لپاره د دغه هیواد وړاندیزونه لرونکي وو امریکې او ناټو ته وړاندې کړل. دا مسئله روان میلادي کال د جنوري په 10مه نیټه د روسیې او امریکې په ستراتیژیکو امنیتي خبرو اترو کې او هم د جنوري په 14مه نیټه د اروپا د امنیت او ملګرتیا د ادارې د دائمي شورا په غونډه کې وڅېړل شو. د دغه هر څه باوجود د دغه خبرو اترو نتیجه منفي وه او دوه اړخیزه اختلافات او تاوتریخوالي هوار شوي نه دي. له ناټو او امریکې سره د روسیې بنیادی اختلافات د دوه مهمو موضوعګانو یعنی ختیځ ته د پراختیا لپاره د ناټو د هلو ځلو او د روسیې د لویدیځو پولو په گاونډ کې په د پوځونو په دې رکېدو باندې د تاکید په سر دي. خو د روسیې او ناټو د شورا په قالب کې د وروستیو خبرو اترو باوجود د دغه پوځي تنظیم لوړ رتبه چارواکي هم هغه شان په ناټو کې د یوکراین او جارجیا د غړیتوب په ضرورت تاکید کوي. په داسې حال کې چې د ماسکو له نظره د دغه موضوع عملي کېدل د روسیې د ملي امنیت په خلاف نیخ په نیغه ګواښ دی. په دې لړ کې تر ټولو وروستی دریځ نیونه کې د ناټو عمومي سکرتر ینس سټولټنبرګ د خالی په ورځ وویل دغه پوځي ائتلاف په 2008 کال کې فیصله وکړه چې یوکراین او جارجیا هم د ناټو غړي شي خو عملی کېدو وخت یې نه دی ټاکل شوی. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف وویل چې موږ له لویدیځ سره د کار د جاجونې په حال کې یو او روسیا د هر هغه بدلون لپاره چې کېدای شي له ناټو سره د یوکراین د یو ځای کېدو سبب شي چمتو ده. په عین حال کې ناټو په اروپا کې د روسیې د محاصرې په لړ کې له دغه پوځي تنظیم سره د دوو اروپایي هیوادونو یعنی فنلینډ او سویډن زر تر زره یو ځای کېدو غوښتونکی ده. دې موضوع د ماسکو منفی رد عمل را برسېره کړی دی. د روسیې خارجه وزارت څخه مو د مخکې خبرداری ورکړه چې له ناټو سره د سویډن او فنلینډ د یو ځای کېدو احتمال به جدي سیاسي او پوځي نتایج ولري او د ماسکو لخوا به بې ځوابه پاتې نه شي. بل طرف ته په وروستیو میاشتو کې له یوې خوا د روسیې ترمنځ او له بلې خوا په خاصه توګه د یوکراین په سر د اروپا په ختیځ کې له امریکې او ناټو سره تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی او د امریکې په مشرۍ دغه لویدیځ پوځي تنظیم په یوکراین باندې د حملې لپاره د روسیې د ادارې په بهانه تل ماسکو ګواښي. په هر حال د ماسکو په وړاندې د ناټو او امریکې نارغنده او جنګ غوښتونکي دریځونه او د هغوی امنیتي غوښتنې په اروپا کې د روسیې او ناټو د پوځي مو د مقابلې د احتمال د زیاتېدو سبب شوي دي چې دا موضوع د اروپا امنیت په خطر کې اچوي. د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. د خبرونه په دوام کې بلنه درکوم د تاریخ د یوې بلې پاڼې اوریدو ته.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. وسم زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د مرغوم د میاشت او وشتمه نیټه ده چې د 1434 هجری قمری کال د جمادی الثانیه څلورم خورده میاشتې ل 14 او د 2022 میلادي کال د جنوري ل 14 نیټه سره برابر ده. نه سوه اته دیرش کاله پخوا د 1515 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په 14مه نیټه په امام محمد غزالی مشهور یو لوی ایرانی فقیه او پوه ابو حامد محمد غزالی توسی له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه او د هغه ورور احمد د خپل پلار لمړینی ورسته د احمد بن رادکانی تر سرپرستی لاندې ورغلل. غزالی له ابو نصر اسماعیل څخه فقه زده کړه او په لنډې مودې کې د خپل وخت یو سرخیل شو او په 28 کلنۍ کې د مسلمانانو یو لوی فقیه شو. د امام محمد غزالی شهرت لامل شو څو د خواجه نظام الملک لخوا د بغداد په نظامیه مدرسې کې د تدریس لپاره وبلل شي، خو دغه نام توپو له څو کاله تدریس وروسته په 438 هجري قمري کال کې د ډیر فکری او روحي بحران له امله تدریس پریښود او له بغداده د حج په نیت روان شو او وروسته په بیت المقدس کې استوګنه شو. هغه بالاخره ایران ته راستون شو او د پوهې د مینوالو روزل یې پیل کړل. امام محمد غزالی وطن ته له ستنېدا وروسته د احیای علوم الدین په نامه خپل ارزښمن اثر ولیکه. د دغه لوی پوه او عارف له نورو آثارو څخه کیمیای سعادت او نصیحت الملوک ته اشاره کولی شو. یو سل دوه شپېته کاله مخکې د 1860 میلادي کال د جنوري په 18 نیټه روسي لیکوال انتوان چخوف دنیا ته راغی. هغه په یو کم لګښت کورنۍ کې وده وکړه او خپل ماشومتوب او زلمیتوب پړاو په ډیر سختۍ سره تیر کړل. سره له دې چخوف په ډیر مشقت او استقامت سره په ماسکو کې د طب په څانګه کې خپل تحصیلات پای ته ورسوله. چخوف په ځوانۍ کې لیکوالۍ ته مخه او ګرومن شو او د هغه وخت په ورځپانو او مجلو کې فعالیت پیل کړ. هغه د لنډو آثارو په لیکلو کې ډیر مهارت درلود. د چخوف له آثارو څخه کولی شو د البالو باغ او د سمندر مارغه ته اشاره وکړو. چخوف د 1902 میلادي کال په جرمني کې مړ شو. شپږ شپېته کاله پخوا د 1340 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 28 نیټه د ایران یو مبارز دینی عالم سید مجتبی نواب صفوي له خپلو دریو ملګرو سره د شاه د رژیم په پوځي محکمه کې له یوې فرمایشي محکمې وروسته په اعدام محکوم شو او شهید کړای شو. نواب صفوي د جمعیت فدائیان اسلام مشر وو او په 1415 هجري لمریز کال کې په یوې مذهبي کورنۍ کې وزیږید. هغه په ځوانۍ کې د علمي زده کړو لپاره په عراق کې د نجف اشرف علمیه حوزې ته ولاړ او د زده کړو له ترسره کولو وروسته ایران ته راستون شو. نواب صفوي د شاه رژیم له جنایتونو او پیلتیا څخه په خبرېدو سره له دغه رژیم سره مبارزې ته مخه کړه، تر دې چې بالاخره د شاه رژیم د عواملو لخوا ونیول او په داسې یوه ورځ له خپلو دریو ملګرو یعنی تهماسبی، ذوالقدر او واحدی سره چارماری او شهید کړای شو. و کاله پخوا د 2009 میلادي کال د جنوري په 18 نیټه د غزې پر تړانګې د صهیونیس رژیم د پوز د 22 ورځو له سختو حملو او د دغې سیمې د خلکو له مقاومت وروسته صهیونیستانو د جنگ بندۍ اعلانولو ته مجبور شول. صهیونیس رژیم په دغه حمله کې اراده درلوده چې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس له منځه یوسي او یا یې لږ تر لږه سازباز ته مجبور کړي، خو له حماس څخه د فلسطینیانو د ملاتړ له دوام او د صهیونیستو پوځیانو په جنایتونو باندې د نړۍ د خلکو له سختو اعتراضونو وروسته هغوی پر غزې خپلې حمله بند کړې. دغه وحشیانه تیری د کابو 1400 فلسطینیانو د شهادت او د کابو 15500 کسانو د ټپي کېدو سبب شو او ډیر زیات زیانونه یې رامنځته کړل.
بے نقابہ امریکہ.
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د بې نقاب امریکا یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د اولیدو فرصت ولرئ.
دوستانو، په امریکا کې د رایو د قوانینو د بدلولو په خاطر د ډیموکراټانو د هڅې لپاره د بایډن وختنه په امریکا کې په زیاتیدونکي ګرانۍ د بایډن اندیښنه دا امریکا په عدلیه وزارت کې د ترهګرۍ سره د مبارزې یونټ جوړیدا او په عراق، سوریه او افغانستان کې په زرګونو توغندیو او بمونو ویشتلو د پینټاګان اعتراف د تیرې اونۍ مهم بدلون ندی. اوس د پروګرام دوام ته پام وکړئ چې په دغو موضوعګانو کې به په ځنو موضوعګانو مفصله رڼا واچو. farstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایټ درک.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایډن د نهې په ورځ د فدرال د رایې اچولو د قوانینو د تصویب په اړه په یوه وینا کې جمهوري غواړي ډارن او بوزدل کسان وبلل او له ډیموکراټانو یې وغوښتل د سنا په قوانینو کې د بدلون لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. بایډن په امریکا کې د رایې اچولو په نظام کې د بدلون لپاره هڅه د امریکا د خوب لپاره نښه وبلله او جمهوري غواړو ته یې په خطاب کې وویل تاسو باید انتخاب کړئ چې ټاکل شوې ده د تاریخ په کوم اړخ کې ودرېږئ. بایډن د رای د حق د بدلولو لپاره هڅه د کانګرس په ودانۍ د حملې د پیښې د حقایقو د روښانولو لپاره له کوشش سره پرتله کړه او هغه یې د ټرمپ او د هغه د پلویانو لخوا کودتا لپاره هڅه وبلله. هغه ټرمپ او په امریکا کې د رای حق ته په اشارې سره ټینګار وکړ هیڅ جمهوري غواړي د خلکو د رایو له حقه د ملاتړ لپاره د خپل ماته خوړلې ولسمشر په وړاندې د درېدا جرأت ونه کړ. که په ایالاتي قوانینو کې جمهوري غواړو د رای د حق د محدودولو لپاره رامنځته کړي کوم پرمختګ ترلاسه نشي. په سنا کې قانون جوړونکي باید قوانین بدل کړي. ډیموکراټان باوري دی ایالاتي قوانین په انتخاباتو کې د مشکوکو فعالیتونو او درغلیو د زیاتېدا سبب کېدلی شي. جمهوري غواړو د بایډن له وینا سملاسي وروسته د ایالتونو د داخلي قوانینو په وړاندې د هغه په کړچاره نیوکه وکړه او د ولسمشر لیتوګه یې له حده زیاته ننداره او حاشیه وبلله. جمهوري غواړي مدعي دي هغه څه چې ډیموکراټانو د رای د حق د بل په توګه ابدا کړي، په حقیقت کې یوازې د ګوندی او سیاسي قدرت ترلاسه کول دي، او اوس هغه د دغه وحشتناک قانون د پرمخ بوتلو لپاره نیت لري تر څو په انتخاباتي بهیر کې یو ډول لالهانده رامنځته کړي. په دودیزه توګه جمهوري غواړي د ایالتونو د قدرت د زیاتولو غوښتونکي دي، خو ډیموکراتان هڅه کوي د ایالتونو قدرت د فدرال دولت په ګټه کم کړي. په دې لړ کې جمهوري غواړي ایالتونه پرله پسې د رایو اچولو په زمینه کې د خپلو اختیاراتو د زیاتولو لپاره قوانین وضع کوي، او په مقابله کې ډیموکراتان هڅه کوي په کانګرس کې د قوانینو په تصویبولو سره د ایالتونو اختیارات هم کم کړي.
ایزانو د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینې ماڼۍ کې د جنوري په اوومه په خپله وینا کې وویل چې په امریکا کې ګرانې همغه راز د اندېښنې وړ ده، خو له دغې ستونزې سره د مقابلې لار له اقتصادي طرحو شاتګ نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن همداراز په دغه وینا کې له هغه بیل سره د جمهوري غواړو په مخالفت چې د هغه په وینا ګرانې یې کمول شو نیوکه وکړه. تیرونه د امریکا د شمیرنې ادارې لخوا یو راپورت خپور شو چې د 6.8% ګرانې خبره پکې شوې ده. دا ګرانې او تورم او د بایو زیاتیدا په تیرو څلوېښتو کلونو کې تر ټولو زیاته ګرانې او انفلیشن حسابېږي. بایدن وایي چې د امریکا د ولسمشر په توګه باوري ده چې د شیانو د بایو لوړېدا سره د مقابلې بهترینه لاره د تولید زیاتول دي. ویلی کیږي چې د دغه بیمخینې ګرانې اصلي دلیل په نړیوالو بازارونو کې د تیلو او نورو سونګو د بیو زیاتیدا ده، خو جمهوري غواړي وایي چې په امریکا کې د انفلیشن یا ګرانې زیاتیدا په دغه هیواد کې د بایدن لګښت لرونکي سیاستونه او پروګرامونه دي. د ای بی سی نیوز د ورستۍ نظر غوښتنې په اساس 9.8% امریکایان د ګرانې د کنټرولولو په زمینه کې د بایدن حکومت په مدیریت خپه دي، او په دې زمینه کې د هغه لا سیاستونو سره مخالف دي. د ایسوسییټډ پریس د عمومي اړیکو د تحقیقاتو د مرکز په نظر غوښتنه کې جوته شوې ده چې په روان میلادي کال کې اقتصاد د امریکا د خلکو په اصلي لومړیتوب بدل شوی دی، په دې ډول چې 8.8% ځواب ورکوونکو هغه د 2022 کال اصلي اندېښنه بللې ده. د تیر کال په پرتلا ډیر امریکایان ګرانې د اصلي ستونزې په توګه بولي. 14% امریکایانو لا ګرانې یا انفلیشن اندېښنه څرګنده کړې ده، په داسې حال کې چې تیر کال یوازې 1% خلکو لا انفلیشن یا تورم اندېښنه درلودله. په عین حال کې د هغو امریکایانو شمیر چې اوس د خپل ژوند د لګښت په تامینولو اندېښمن دي او هغه د دغه هیواد د حکومت د لومړیتوب په توګه بولي دوه برابره شوی دی. د دغې نظر غوښتنې په اساس 40% امریکایان د خپلې کورنۍ په مالي چارو اندېښمن دي، په داسې حال کې چې تیر کال 12% په دغې چارې اندېښمن وو.
د امریکا د اتی وزارت د ملي امنیت برخې مرستیال میتو اولسن د نهای په ورځ ویل په کانګرس کې د 2021 میلادي کال د جنوري په 6 په حمله او د دولتي ضد فعالانو او سپین پوستو پر لاسي غواړو زیاتېدونکو ګواښونو ته په پام سره دغه وزارت له داخلي ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره یو نوی یونټ جوړوي. هغه ټینګار وکړ موږ د داخلي تاوتریخوالي غواړي افراد پالو لخوا لاګواخ سره مخامخ یو. په امریکا کې ځینې کسان د خپل سیاسي او اجتماعي هدفونو د پرمختګ لپاره په تاوتریخجنو جناحي اعمالو پسې دي. موږ د هغو کسانو له لوري د زیاتېدونکو ګواښونو شاهدان یو چې د توکمیز دښمنۍ او همداراز دولتي ضد افراطي ایډیالوژیو لپاره انګیزه لري. اولس جوته کړه چې نوي یونټ به د ملي امنیت یوه برخه وي. د امریکا لوی څارنوال مریک ګارلند هم د 2021 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وویل داخلي تاوتریخوالی غواړي افراطي ډلې په تیره بیا سپین پوستي برلاسه غواړي د امریکا لپاره زیاتېدونکي ګواښ دي. ګارلینډ جوته کړه موږ د زیږې افراد پالنې او داخلي ترهګرۍ په نسبت اندېښنې لرو. دغه دواړه ګواښونه ما شپې ویښ ساتي. هغه د داخلي ترهګرۍ له امله زیاتېدونکي او چټکه ګواښ په نسبت د خبرداري په ترڅ کې له کانګرس وغوښتل چې د داخلي ترهګرۍ د تعقیبولو محاکمې او تحقیق لپاره زیاتې مالي سرچینې او بودیجه بېله کړي.
ایزنو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونلډ ټرمپ انتخاب په امریکا کې د خیپالو افراطي ډلو او فعالانو په احیا کې د عمل په توګه نوم اخیستل کېږي چې دودا محافظه‌کاری او کینګپال ایدیالوژي ردی. د ډونلډ ټرمپ د تاوتریخوالي غواړو پلویانو لخوا د 2020 کال د جنوري په شپږمه د امریکا په کانګرس حمله په امریکا کې د داخلي ترهګرۍ مخ په پراختیا او خطرناکې مسالې د عمومي پام سبب شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2020 کال په جنوري کې د ټرمپ وسلوال پلویان ترهګر وبلل. د جو بایدن دا دریز ډیر مهم بلل کیږي ځکه چې د هغه په باطن کې د سپین پوستا برلاسي غواړو افراطي خیپالو ډلو په ترهګر ماهیت ناوخته اعتراف پکې پټ دی. د امریکا کینګ پال اقتصاد پو ریچارډ وولف وایي چې امریکا د په اجتماعي او سیاسي تاریخ کې د مخینه پیښو شاهدان وو. په تیر بیا د کانګرس په ودانۍ حمله د دغه هیواد په تاریخ کې بے مخینه ده. داسې ښکاري چې دغه ډلې د امریکا په سیاسي ډګر کې د زیات او تریخوالي سبب شي. ویل کېږي ازردمه په امریکا کې څه د پاسه 1600 خیپالې افراطي ډلې پیژندل شوې دي.
د امریکا دفاع وزارت پنټاګون د نهې په ورځ په یوه راپور کې دا وکړه د امریکا پوځ یوازې د ټرمپ او د بایډن د ولسمشرۍ په دوران کې د عراق، سوریه او افغانستان پر ضد 3246 بمونه او توغندې ویشتلې دي. د امریکا د هوایي ځواک راپورونه تایید کړی ده چې دغه هیواد د ټرمپ په وخت کې په عراق، سوریه او افغانستان کې 2000 توغندې او بمونه او د بایډن له وخته راهیسې 1178 توغندې او بمونه توغولی دي. د تېرې میاشتې په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې په ډاګه کړه په عراق، سوریه او افغانستان کې د ماشومانو په شمول په زرګونو ملکیان د امریکا په هوایي حملو کې د ناسمو معلوماتو او ناسم هدف ګرځولو له امله وژل شوي دي. نوموړی ورځپاڼې په یوه بل راپور کې هم د امریکا د پخوانی او پوځي چارواکو له قوله ویلي دي د امریکا د پوځ یو پټ عملیاتي یونټ بیا بیا په سوریه کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې ملکیان وژلي دي. دغه یونټ چې تالون انویل نومیږي په 2014 او 2019 کلونو کې په کاروانونو کې موټر بم چاودنو او قومندانۍ مرکزونو په حمله کې فعال وو. امریکا په هوایی حملو کې په ځلونو د نظر وړ هدفونو د دقیق پیژندنې پرته توغندې او بمونه توغولي چې د ډیرو ملکیانو د تلفاتو سبب شوي دي. افغان سیاسی کار پیژنده اکرم عارفی وای له نظامی نظر د امریکا د بشری حقوقو جنگی جنایتونو په تیر بیا هوایی حمله او ملکیانو په وجل کې نه انکاریدونکو خلاف ورزیانې کړی دی. واشنگتن د دغه جنایتکارانه اقداماتو د توجیه لپاره له جانبي تاوان اصطلاح استفاده کوي. په حقیقت کې امریکا د انسانانو د ژوند لپاره هیڅ ارزښت نه ده قایله او په یوه ظاهره غولونکی عبارت سره د به ګناه خلکو پر ضد جنایتونه ترسره کوي.
ایزنو د بینقابه امریکا ترنوالند پروگرام وخت همدلتا پای ترسی هلا چه تاسو د استفاده وړ ګرځېلی parstoday.com/ زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته تر بل لمداسي و پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری. سیمایزا همپالنا
د پاکستان چین او افغانستان په سیمایزا رغملتیا کې د ایران رول ترنوان لاندې لیوبل پروګرام سره زال یسخر عبیدی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ساسو درنه حضور ته حاضر سیوی هیله ده چه تر پای را سره ملا پات سید.
ډیرو عزتمن اوریدونکو په سی پیک مشهور پاکستان او چین اقتصادي کوریډور او د یو لاره او د یو کمربند سترې پروژې د برخې په توګه د ایران او چین موافقه لیک د آسیا افریقا او د اروپا په برازمونو کې په کبو شپږ 500 هیوادونو په ځان کې شامل کړي دي. دغه پروژه په زیات احتمال په یوویشتمې میلادي پیړۍ کې د سلطې د قدرت پر سر د چین او امریکا ترمنځ د سیالۍ یوه برخه وي. او دغه دوه هیوادونو سیالۍ د هندوستان او کینوسی او فارس خلی سیمې ته غځېدلی شي. هغه سیمه چې پکې د تیلو او ګازو د انرژۍ مهمې سرچینې موجودې دي او د هرمز او بلارې او عرب او عمان سمندرګي له لارې ختیځ او لویدیځ د مصرف بازار ته خپله لاره پیدا کوي. په دغه پروګرام کې هڅه کوو د چین او امریکا په سیالۍ د ایران پاکستان چین او افغانستان د سیمه ییزې غملتیا اغیز وججوو. وګورو دنکو په تیر پروګرام کې په ایران کې د چابهار او پاکستان کې د گوادر بندرونو ځنګړنې ماری پکړې دي. په دغه پروګرام کې د سی پیک په ارتباط در سره نورې خبرې کوو.
په سیمه ایزه سویه په سیاسي جغمتیا کې د سی پیک او د ایران او چین د 15 کلنې موافقې مثبتې اغیزې په لومړۍ درجه د چین پاکستان ایران او افغانستان ترمنځ په سیاسي اړخ کې د ملګرتیا او د پراختیا سبب کیږي. په راتلونکو مرحلو کې په کلی ډول په جنوبی آسیا او لویدیځه د آسیا او مرکزی آسیا کې د سیاسي ملګرتیا لپاره ښه زمینه برابروي. د سی پیک او لارې نقشه په چوکاټ کې له انساني او طبیعي جغرافیا ته په تاریخ کتنه کې یو مهم واقعیت وجود لري او هغه کلتوري او تمدني ایراني حوزه په تاریخ محدوده کې د دغه حوزې ګرځېدل دي چې ورته د نوروز حوزه هم ویل کېدای سي. دغه محدوده تا تاریخ په اوږدو کې د ایراني کلتور او تمدن اسلام او فارسي ژبې تر اغېز لاندې پاتې سوې ده.
خوږ اوریدونکو د سی پیک او لارې نقشې د نظر وړ جغرافیې محدوده د چین له مسلمان میشته ولایت سینکیانګ څخه پیل او پکې د مرکزی آسیا جنوبي کافکاز ایران افغانستان او پاکستان هیوادونه شاملېږي. حقیقت دا دی چې په دغه محدوده کې په متفاوتو سیاسي جوړښتونو سره دولتونه حاکم دي چې دا په هر هیواد کې د چپریالي فضا د واقعیت له امله دی. خو دغه توپیر د قدرت په جوړښتونو کې په ولسي ارتباطاتو کې ټاکونکي اغیز نه دی درلودلی. په نه حال کې د سیمې ستراتیژیک اهمیت هغه د سترو نړیوالو قدرتونو د تمو په لاره کې ګرځولې ده. په دې ډول چې د ورېښمو د لارې د احیا لپاره د چین د طرحې په وړاندې امریکایانو هم نوي او ځایي ناستی طرحه وړاندې کړې ده. د مرکزی اسیا د مسایلو کارپیژان بهرام امیر احمدیان په دې باره کې وایي په امریکا کې کتنه د ورېښمو نوې لاره چې د امریکا د وخت ولسمشر باراک اوباما او خارجه وزیر میرمن هیلاري کلینټن مطرح کړې ده باید چین، روسیا او اسلامي ایران د سیمه ییزې پراختیا له لارې لرې وساتي او د ایران په ملتوري حوزه کې د امریکا د نفوذ زمینه جوړونکي شي.
د امریکا د نوي ورېښمو لارې د طرحې په وړاندې د چین یوه لاره یو کمربند پروژه مطرح شوه چې متنوع اهداف لري او د پاکستان او چین د اقتصادي کوریډور او له بلې خوا د ایران او چین د 15 کلنې موافقه لیک او واخان کوریډور له لارې چین، پاکستان، ایران او افغانستان هیوادونه په سیاسي او اقتصادي ستراتیژیک اتحاد کې راولي. په حقیقت کې ویلای سو چې د ورېښمو د لارې طرحه په دوو کتنو یعنی چینی او امریکایي اړخه په متفاوتو اهدافونو او پایلو سره مطرح سوي دي. د امریکا هدف په سیمه کې د دوو بد عنصرو یعنی قومي او مذهبي ریډیکالیزم له لارې د لیرې کېدا لمسول دی تر څو له دې لارې د خپل نفوذ زمینه پیاوړې کړي. د چین په کتنه کې په ټولو سیاسي، اجتماعي او کلتوري اړخونو کې د ملګرتیا پیاوړتیا ده چې د ټولو هیوادونو ګټې تامینوي او په نوموړې حوزه کې د ډله ییزې هوساینې او ودې زمینه برابروي.
خواګوریدونکو، حقیقت دا دی چې هر څلور هیوادونه یعنی چین، پاکستان، ایران او افغانستان له قومي تنوع سره مخامخ دي. په دې اړه غالب نظر دا دی چې امریکا د هیوادونو له سیاسي غږملتیا د مخنیوي لپاره نه یوازې په سیمه ییزه توګه عمل کوي بلکې د هیوادونو دننه په بیلتون غوښتنو خوځښتونو سره په کړکیچونو او لیرې کولو پسې ده. په چین کې له یوغوران او د پاکستان په بلوچستان کې له بیلتون غواړو ملاتړ د امریکا د همدې ستراتیژۍ برخه ده. په مقابل کې د سی پیک او لارې نقشې په چوکاټ کې د سیمې هیوادونه کوشش کوي چې لومړی په دغو سیمه کې دوامداره پراختیا شرایط رامنځته کړي، دوهم له قومي بیلتون غوښتنو، منظمو جرمونو او انسانو نشیزو موادو قاچاق سره د مقابلې لپاره خپلې ملګرتیاوې زیاتې کړي تر څو له دې لارې ترانزیټي او پراختیایي پروژې بریالۍ او اجرا کړي.
په دغه حقیقت کې معمولي شانته شک موجود نه لري چې د سی پیک او د ایران او چین د 15 کلنې موافقه لیک اصلي هدف د عمومي هوساینې د ښه کولو په هدف د اقتصادي پراختیا او تجارت د پراختیا لپاره د شرایطو اسانتیا دی. دغه هدف د ستراتیژیکو پروګرامونو او طرحو په عملیاتي کولو سره پوره کېدلی سي. په دغو کې یوه طرحه د اورګاډۍ د کرښو رامنځته کول دي چې د سی پیک او ایران او چین د موافقه لیک درسته حوزه به په اغیزمن ارتباط کې راسي. د لارو او اورګاډیو د کرښو جوړول د یوې لارې او یوه کمربند د سترې پروژې برخه ده چې درسته سیمه پکې شاملېږي.
خواګوریدونکو، د یو سړک او یو کمربند پروژې سمندري لاره د چین له جنوبي سمندر څخه پیل او د آسیا له جنوب ختیځ هیوادونو په تیریدا سره خپل لاره د مالاکا تنګي لارې هند او کینوسی په لور خلاصوي. دغه لاره په دوام کې له میانمار، بنگلادیش، مالدیب، سریلانکا او هندوستانه په تویدا سره په نهایت کې د هند او کینوسی شمالي برخې ته ورداخليږي او بیا په پاکستان کې مکران ته ورننوځي. په نهایت کې د گوادر په مرکز کې چې چینې په جوړولو او په ډیر لوړ ظرفیت سره په میگا پورټ د گوادر بندر په بندلولو سره د 2000 ټنی چینی تجربه کښتنو بنن کړي.
پر لارو او ریلی کرشو سربیره په یوه لاره او یوه کمربند طرحه کې اټکل سوې لارې بل مهم بحث وجود لري، او هغه د ګوادر بندر په مرکزی توپ کیسپین سمندر او فارس خلیج کې د انرژي د انتقال د کرشو رامنځته کول او چین ته د هغو انتقال دی. په حقیقت کې ویلای سو چې نوموړې پروژه به د انرژۍ له دوو حوزو یعنی کیسپین سمندرګۍ او فارس خلیج په اوږدمهال کې د انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره د چین مخ په ودې اړتیاوې تامین کړي. شک نسته چې د توکو او انرژۍ د ترانزیت او تجارت د چین او نورو هیوادونو ګټې په حالت کې تامینیږي. په همدې دلیل ده چې تر اوسه څه د پاسه سلو آسیایي، افریقایي او اروپایي هیوادونو یوه لاره او یوه کمربند د کوریدور سره د پیوستون لپاره چمتووالی اعلان کړی دی. داسې ښکاري د پراختیا له چیني ماډل د ګټو پورته کونې په چوکاټ کې په سیمه ییزې ژغملتیا د سیپیک او لارې نقشه په دوو پروژو کې اغېزچندنه رامنځته سي. په نتیجه کې د سیمې لپاره د امریکا آمرانه ماډل ماته خوړلې ده، او په راتلونکو لسیزو کې به چین ته د امریکا د نړیوالې سلطې قدرت وسپارل سي، که څه هم امریکا لپاره به د دغې ځوړتیا منل دومره اسانه نه وي.
اګوردونکو زمونږ دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.